په پیښور کې د ماښام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې د ورو خبرونه له نیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاره چنار په پرونه بمی 14 کې د وزیر شو شمیرې 15 ته رسیدلې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د شنګای د سیمایي همکاریو سازمان په غونډه کې ګډون کوي او د مصر چارواکي وايي په سینا ټاپو سیمه کې د حادثې ښکار شوی الوتکې د پلټنو په لومړي رپورت کې د بمی 14 ایست نښې نه دي موندل شوي. اوسته خبرونه تفصیل د کرمی ایجنسی د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونه 14 کې د وجل شو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په سیمه کې ځایي خبریال نن مشال ریډیو ته ویلي په دې پیښه کې دا ویاو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د کرمی ایجنسی په صدې خاړ کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتل لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې. د مشال ریډیو خبریال وایي د جرګې ګډونوالو د پاړه چنار پیښه په سختو ټکو کې غندلې او ویل چې ځینې خلک د سیمې حالات خرابول غواړي خو په خپل مقصد کې به کامیابیدو ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمایزو همکاریو تنظیم په دوه رسنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره دی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غونډې په موقع به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو تعلقاتو سربیره به ورسره په یو شمېر نورو معاملو خبرې کوي. بلخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلې. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمان رحیمی نن مشال ریډیو ته ویلي چې اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میلمنو په توګه یو کور ته ولاړل او هلته یې بیا دغه اته تنه وژلي دي. خوږیاڼي زیاتوي چې په وژل شوو کې ماشومان او ښځې شاملې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته وویل په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کړي دي. ښاغلي بلخی وویل چې ایران سره هم موافقه کړې تر څو هغه کسان رجسټرډ کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده خو افغان چارواکو سخت کال د مخکې نه د دې ورځې د لمانځلو مراسم جوړ کړي دي. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی تاپي حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرین مشال ریډیو ته ویلي چې ځواکونه په خپله خاوره د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي. نوموړي زیاته کړه
منګه یوازې د تاپی پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. تاپی پروژه هم یوه اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د تاپي منصوبې د حفاظت لپاره به له طالبانو سره خبرې کوي. نن په نوښار جلوسو کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون د یوې څانګې پرانیسته وشوه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا ګورنر وزیر اعلی باور ورکړ چې پوهنتون دې څانګه کې به د بنیادي سهولتونو سره د هاسټل اسانتیاوې هم ورکول کېږي. دغسې بیا د انجینرینګ پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر نور محمد ویل چې دوی به نورې څانګې هم د انجینرینګ پوهنتون لخوا خلاصوي. هغه زیاته کړه
فلحال خو په دې کې سلور ډپارټمنټونه چې کوم دې کار شروع کړی دی دې کې څه کم 200 کسان دې وخت کې مونږ انرول کړی دي. راتلونکي سلورو 15 کالو کې زمونږ انشاءالله پروګرام داري چې په دې کیمپس کې به انشاءالله 3200 پورې به انشاءالله زمونږ سټوډنټانو تعداد رسی او دې سره سره به د ډپارټمنټونو تعداد هم تقریبا د 10-15 ډپارټمنټونو کم چې په PC1 کې الریډي اپروډ پروګرام دې پاکې ته رسی.
د پېښور انجینرینګ یونیورسټي په جلوسو کې د نوې څانګې په پرانستلو د سیمې زده کوونکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. ځینو زده کوونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې له دې نوې کیمپس خلاصولو سره به ډېرې مسئلې هوارې شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی رپورټ ته حتمی شکل ورکړی دی. د مصر د ولسي هوایي چلن وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پلټنو تکنیکي کمیټې تر اوسه داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. خو د روس او ځینو مغربي هیوادونو چارواکو ویلي وو چې د الوتکې د راغورځېدو لامل بمی چاودنه وه. بیا په مصر کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړه لرونکي یو وسلوال تنظیم هم د دې پېښې ذمهوار منلې وه. د الوتکه د اکتوبر په 1 نېټې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د پروازه لږه شیبه وروسته د حادثې ښکار شو او پکې ناست ټول مسافر 240 کسان وژل شو. د ترکی سرکاري میډیا راپور ورکوي د دا هوا ځینو هغو سرتیرو خپل کیمپونه پرېښودي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې موسل سره نږدې د عراق په شمال کې ځای پر ځای کړل شوي وو. خو په راپورونو کې دا نه دي ویلي شوي چې آیا دا ځواکونه به ترکی ته بیرته ولاړ شي او که د عراق په ځینو نورو سیمو کې به ځای پر ځای کړل شي. د ترکی هغه ځواکونه چې تېره اونۍ د عراق د کردانو سیمې څخه باشیکا کیمپ ته تللي د ځای پر ځای کولو خبرې یې عراقي حکومت سخت غوسه کړی دی. د عراق حکومت وایي ترکی ځواکونو ته یې بلنه نه ده ورکړې او باید چې بیرته ولاړ شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار احمدالله درته د کرنسو بیې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای کرنسی ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 80 پیسې او 116 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 85 پیسې او 28 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 203 اتیا ایران ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 201 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او په کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د کورمې په پالچینار کې شوې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر 25 ته رسېدلې. د سیمې مشرانو نن په صدې کې د یوې جرګې په ترڅ کې دغه پېښه وغندله او هوډ یې ښکاره کړ چې د شرفخو پر وړاندې به په ګډه درېږي.
د دې شدید الفاظو کې مزاحمت وکړلو او دای اود وکړلو چیرې مو به د شتګر نه پریږدو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ بیا د افغانستان او پاکستان پیچلو اړیکو ته په کتو سره وایي چې د حکومتونو د غلطو سیاستونو زور د هیوادونو له ولسونو وزي.
دا غلط سیاستونه چې دا جمع کیږي او یو ورځ بیا دینه اور ولي. تاسو ګورئ د عراق زیاتو
او د خیبر پختونخوا گورنر او دغه صوبې اعلی وزیر نن په ګډه د نوخار ضلع په جلوزو کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون د یوې څانګې پرانستل وکړه.
فلحال خو په دې کې څلور ډیپارټمنټونه کار شروع کړی دی. دې کې څه کم 200 کسان یو وخت کې مونږ انرول کړی دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ورنۍ موضوع تر اوریدونکو افغان پولیس ته څیرمه د کورمې جنسۍ په پاړچینار بازار کې د پرونی چاودنې د وژل شوو شمېر د ځایي خبریالانو په وینا 25 تنو ته پورته شوی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپي شوي دي چې په خبره د ډیرو هغو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې د دغه بمي چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي العالمي په نامه یوې وسلوالې ډلې منلې او دا یې په شام کې د خلکو د وژنې انتقام بدل دی. د پاړچینار د پرونی بمي چاودنې په اړه تازه معلومات یو ځایي خبریال علي افضل له مشال رادیو سره شریک کړي دي.
تر دې دمه د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. 2 کسان په پاړچینار کې مړه شوي او یو کس په الیزو کې او دوابه کې چې پېښور ته رسول کېدو په لاره کې مړه شو. همدغه شان په هلیکاپټر کې چې یو ژوبل کس پېښور ته رسول شوی و په پېښور کې هغه څه ورکړي دي. نو د مړو شمېره 25 ده. او کوم جوبل کسان دی د غش میر هم او یو نه زیاته دی چې پکې او شپږویشت کسان په هلیکاپټرو او ایمبولانسونو کې پېښور ته رسول شوي دي او پنځوش کسان تر دې دمه د پړشنار لوی روغتون کې بستري دي او د دوی علاج روان دی. د پړشنار هسپتال ایم ایس ډاکټر صبیر حسین وایي چې په دغو کې لسو نه زیات ژوبلو کسانو حالت دی هغه کړکېچن دی او څو کسان نن هم پېښور ته دوی د لیږلو کوشش کوي. او په کورمی جنسۍ کې دغې چودن نه وروسته سخت سیکیورټی ګامونه پورته کړی شوي دي. تېره ورځ ایم این ای ساجد توري او د توري بنګش قبیلې مشر سراج حسین کوم اعلان کړی و د درې ورځې سوګ نن پړشنار کې سوګ دی. تېره ورځ منځل کېږي او د پړشنار ټول بازارونه مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي. د کورمی جنسۍ پولیټیکل ایجنټ جزري خان وایي چې ګورنر لخوا کوم اعلان څه شوی و د درو درو لکو روپۍ د مړو لپاره همدغه شان ژوبلو لپاره یو یو لک ست وړاندې هغوی وویل چې نوې پالیسۍ مطابق به مړو شوو کسانو ته پنځه پنځه لکه روپۍ ورکول کېږي او د کورمی جنسۍ پولیټیکل انتظامیې طرف نه به پنځوس پنځوس زره روپۍ بنا علاوه دوی ته ورکول کېږي. همدغه شان ژوبل کسان چې دي د دوی علاج به هم د سرکاري توګه په هسپتالونو کې کولی شي. تر دې دمه خو څوک نیولی شوي نه دي خو پلټنې روانې دي. د پوځ بریګیډیر محمد علی هم پیښې نه وروسته پړشنار ته رسېدلی او هغه په خپل چارواکو سره یو ځای د پیښې پلټنو کې بوخت دی. قبیلې مشرانو سره او نور کوم د خفیه ادارو ذمه دار کسان دي هغوی سره په دې اړه خبرې اترې د هغوی روانې دي. د پرنټیر کور ملیشي کرنل څه دی یاسر بشیر هغه وویل چې په مختلفو طریقو د دغې پیښې پلټنې کېږي او هر څوک چې هم په دغه پیښې کې ککړ وي هغوی ته به مثالي سزا ورکړي.
د پړشنار یو ځای خبریال علی افضل و چې هغلته شوې د پرونۍ بمې چاودنې او تر هغې وروسته حالت په اړه یې موږ ته معلومات راکول. په پړشنار کې د اتوار ورځې یعنې پرون تر وروستي پیښې د دغه سیمې اوسیدونکي غمجن کړي دي. د سیمې مشرانو نن په صدې کې د یوې جرګې له لارې د دغې پیښې غندنه وکړه او هوډ ښکاره کړ چې د شرخوخو عناصرو پر ضد به ګډه مبارزه پر مخ وړي. له دغو مشرانو څخه ځینو یې د مشال رادیو له خبریال طارق اورغزی سره خبرې کړې دي.
دا ټول مشرون بیګاره ټول شو خو نن ډېر په ګڼ تعداد کې مختلفو قومونو خلک راټول شو او په پرشنور د ماکې باندې مزاحمت وکړو خپګان اظهار وکړو او حکومت هغو کې مړي شوي دي یا زخمیان شوي دي هغو کورونو سره د همدردی اظهار یکجهتي هغه وکړل.
ملک سید عباس د مونږ د پاله چمکني سم تعلق ته اهل سنت الجماعت سنټر کوم دا خود شپې کومونو غونډه وا کراچۍ نه مون سره خیبر پر ملکی سره د ماکا کیږي یا چې د دهشتګردي کیږي د غمو ټول قبایل بلکې د کورم اهل سنت الجماعت سخت مزاحمت کوو او حکومت مونږ د واقع شهید اهل تشی کوم سره د سی واقعي سخت مزاحمت کوو. دا واقعي په سن 82 کې په صدې کې تقریبا 40-45 د مکی شهید د غوي جه خو بیا جنسونو زده مو کنه ویل کوو چې د مو ملک د مکی کې او مو ملک خراب کی د دې مو مکمل مو ټول کومونه کاش یاره کا سنی مو اکټه مقابله کوو.
زه پاکستان مسلم لیگ نون صدر یم کورم ایجنسی عبدالکریم عابد مخ کی 2797 دشتگردی کیږي بیا صدا موجوده حکومت راغله دیو کبو مندالو په دغه دشتگردی باندې هغه باوجود پرون یو واقعیا وشو په پرشینور کې نو هغه واقعي مطابق دا ټول د شپې کوم او اهل سنت والجماعت راټول شیو په دې باندې جرګا وکړاله او د دې شدید الفاظو کې مزاحمت وکړالو او دای اود وکړالو سره مو به د شتګرد نه پریږدو که د شدت د شتګرد هر څوک دی.
د کورمی په صدا کې شوې د نننۍ جرګې د ګډونوالو مشرانو خبرې مو اوریدې.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د خپل منځي اړیکو ښکولو په خاطر وري بیا خبرې پیل کړي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسه به پر مخ بیایي. د پاک افغان پولې دواړو خواو ته د تروریستي پیښو کېدل زیات شوي دي. دا چې د دغه کار لاملونه څه دي د سارا لم مومن په رپورټ کې به واورو.
په پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترګرۍ د لمن زولو لپاره څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې ژمنه او تیر ورځې د تاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پرانیسته وکړه. خو د دې باوجود پرون په پاړچینار وړ مورس په کوټه او له دې یوه ورځ مخکې په کابل کې ترهګریز بریدونه وشو. چې د ځنو پلا پاکستانی طالبانو او د ځنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور کې کارپو پراسیا پټک وایي چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپلو وعدو او ژمنو ته عملی شکل نه ورکوي.
افغانستان دشمن زمون دشمن دے اوئی چھ منہ بخر پلے خورے کے افغانستان دشمن پہ نک دوں خدا خلق ہو دل تنا فعالیت کئی عملیات کئی گرجی افغانستان کے ہم پکاردا دے اتحاد بھی والے بھی اور پاکستان نے فرق دے رہا ہم اخبار دادا چی افغانستان دیو آزاد ملک کو توگا وہ پیجنی
خٹک وائی دا پاکستان و افغانستان پر زمکھ دا بریدون ترشا هغه خلق دی څوک چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو او بدامنۍ ګټه اخلي. همدارا څرګندونې د پاکستانی پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په وسلوالو ډلو او ریاستي انتظامیه کې داسې خلق شته څوک چې د خپل جنگي اقتصاد او سیاسي ګټو په خاطر په سیمه کې بدامنۍ غواړي.
طالبانوں کی مزاحمت کی دی اور کہا دا پاکستان باز سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دی یا دا پاکستان سیاسی دغه کی دی چاہی بالکل دا نغواڑی چې دا مذاکرات کامیاب شي. ګوره د دې مختلف دغه دی د نظریاتین کی دی شي د دې خپل سیاسین کی دی شي هغه دا ده چې باز هغه خلق دی چې مزه کوي د جهاد په اکانومی باندې ابھی سر دغه دی سبا کر سوتی دا امن شروع شو دغه شروع شو یو بحث کی
که څه هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي خو پراسیا پټک وایي که چیرې د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تشې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمکیگی 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 او یو رس بیا دینا اور ولگی تاسو گوری دا لیبیا انجام سے شو تاسو گوری دا عراق انجام سے شو تاسو گوری گوری دا یعنی دا دی ماجرا جوئی دا دی ایڈونچریزم دا دی لاسوہنی سیاستون چی دا دی غلط سیاستون یو آخر کی منحوس پیرا سیاستون یو آخر کی دیر بلی نتیجی لگی.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیر جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوتې. نو موړ وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړېږي نو نیغ په نیغه به یې منفي اثرات په پاکستان راځي ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او تپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منصوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو افغانی بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال نمو سرسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د خبرو جنسی خلک وایي پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه د اف سی آر قانون په کارولو سره د سیمې بې ګناه خلک په جیلونو کې اچوي. دوی د سیمې له حکومتي او امنیتي ادارو غواړي چې د خلکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې پالیسۍ له منځه یوسي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروسته د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې حکله د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زرمامد پرېدی مشال ریډیو ته وایي چې څوره ځوړان دي د دوی د کلی نه په کافی فاصله باندې د بدمنۍ و پیخه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
ما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی، کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی. او بیګونه یې اچولي سبای چای څښلی چای وي تکیخ وي سرتور سر خپیاب لخبی همداسې درسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، د ښځو د ماشومانو بې عزتي کوه. دا په کم قانون کې دی، په کم ملک کې دی. دا
یو بل تن رب نواز وایي چې دا د بشري حقونو نه سرغړونه ده چې د بېګنا خلکو په کورونو باندې چاپی اچول کېږي او په حوالات کې یې بندوي.
ډېره غټه خلاف ورزي ده انساني حقوقو. مونږ اپیل کوو، پر زور مزمت یې کوو چې مونږ د دې هغه د خیال وساتلی شي. زمونږ د چاردیواري، زمونږ د عزت، زمونږ د بوډاګانو ماشومانانو بې ستري او بې عزتي دې مه کولی شي، بدا یې بند کړی شي. زما یې خپل یو تره راوسته یا په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټه مټه والا کسته یا چولی دی، قبایل نوم یې دی، امنځل تلو هلته غریب په لاره کې نیولی، بچي خبر هم نه دي چې مونږ پلار څه شو. او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې.
د خیبر ایجنسۍ د تورخیلو کلي یو تن صالح جان اپریدی وایي،
ما روري راوړی ابل اورس چې کومه واقعیا وشوه، بیگانا بل بیگا شپې څه ډزې مازې وشي، هغه تخته بیګ په ایریا کې مونږ علاقام نه ده، بس وینیو نور خو مونږ ته څه پته نه لګیا. شپه پوه شو چې څه شی شوی او څنګه چل دی. او دغه شان د روایه دی مونږ سره مه کېږي، لږ صندوقونه په ټوپکو وهه، او دا خو ښه خبره نه ده. پوه شولې غلطي والا سړی ده، وده یې نسي والا مونږ پرې نه خفه کېږو.
د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري کې د بېګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په هکله مو شکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته. نو دوی په دې لړ کې د زیاتو خبرو کولو نه ډډه وکړه او یوازې دومره وویل،
یو خدا دی چې یو قانون وي هغه د خورې ذمہ داری به وي، چونکه دا شیزونه اپلیکیبل ول او اوسم چې کم دی نو دا به اپلیکیبل دی. ریفرمیشن راشي، نور ترانزیشن پکې راشي، دا د وخت وخت سره د خبرې دي. دا چې کله ټول شیزونه په یو ځای شي نو انشاءالله هغه خبرې، هغه حقوق چې کم خلکو ته پکار دي چې ملو شي نو انشاءالله هغه خلکو ته ملاویږي.
یاد دی وی چې په 2012 کال کې د اف سی آر په اجتماعي ذمهواري ماده کې بدلون شوی دی، او د دغې بدلون تر مخه د یو تن ملزم په سر کې به ټوله قبیله نه، بلکې یوازې د ملزم د کورنۍ غړي نیول کېږي. خو د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې دغه بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې، او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي خلک چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدورۍ کوي، د کلونو کلونو له مسافرۍ وروسته پاکستان ته ستانه شوي دي، وایي چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. له دوی څخه شاوخوا سل مسافر دا وخت خیبر پښتونخوا په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تیرولو مجبور دي. ځینو یې د مشال رادیو له خبریال سره خبرې کړې دي.
داستان وزیر خبر کوم، شمالی وزیرستان سے برخیل قوم تل کلی سارا تعلق لا رہا ہوں. در ایک سعودی عرب نہ مسافر را گلا سل ورز کی جی سے بنو ترارا سے دلایا اس حکومت اچھے ٹیلی فون کر رہے وہی سے انتظار وکا انتظار وکا سل ورز انتظار میں وکا وطن کار طریقہ نہ جوڑی مجبور ہوں چاہیے با وزیرستان واپس کرے کہ بنو تبارا دو او یا مجبور یو چې ورته بیا مسافرې ته ځو. درې کاله پس راغلی یو میاشت میاشت چوټي مو دا سل ورځې مو بنو کې تېرې کړلې، اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس مونږ مجبور یو چې بیا به ځو مسافرې ته. وطن ته مو پرېږدي نه، وطن کار مو نه جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سترګې ووتې. سل یو نیم سل کسان جمع شوي. نو ما مې دین فراز دو اب زبین رغل آیا دلا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور رات وای چ انتظار وکئی انتظار وکئی خود دعا کلام تیر کئی دی دوا پس رغل ی اور می می دری دری میاست مو چوٹی دا اغا چ پمنگ من دل تا بانی ش تیر کو دیو می سترنگی دیو دیا مجبوری وا پاسو دری می بال بچا مزرا وای تا یا بو داس طریقہ کی دیو دا طریقہ کی چا اور غوری بنو تا واپسو بیا بنو ترسی
سارا تعلق لاری تلویر کلا سی چسا پرنا ولی تلور کال آباد آزاد خان تین تلور سی تفصیل نہ ہوئی بار پاوچ سارا کلا پاوچ تا بار درمی با کا کھیل تا کلا تفصیل سارا جی دیکھ دیکھ دن وطلی دی ہوئی تو طریقہ مدا وطن کارڈ نہ جوڑی قابل احمد دزین یشتے سی چے وپا باز ائی دا غون خدا کمرے ممرے نہ سی یو ایو کمرہ پچے چے 700 سوری تے شپا دو دا سر چائی ماڑے تک 15 16 سوری تے نہیں نہ یوش پے خرچہ سی دا 15 15 دن اصلی 20 موئی سو بیا امید نہ شتا تے پدا ضرور گے سو مولو سی تو تاریخ ماری کے وا کرے انا دے رو کڑے خاص
د سولے پر لو مستقبل
خاورا یو نا سا بدر شو پس دگا مڑ مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
سرنستا چپ گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امین دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامن کتاب تو تے کینی تول تا خپل پلا گوڑی چنور ہور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردوونکو په ننګرهار کې د میشتو ولسونو په لسګونو قومي شوراګانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سیمې د امنیت او د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په خاطر د قومونو د یووالي شورا جوړ کړه. دغه غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې پرې موږ ته رالیږلی دی.
د دغه شورا بیان معلم ګل محمد لقمانی د شورا د جوړېدو په اهمیت او ورتیا مشال راډیو سره په خبرو کې د ټولو ستونزو د حل یوازینی لاره امنیت وباله.
لومړی هڅه همدا ده چې لومړی په دې منطقه کې امن راشي. امن وجود لري، تعلیم دیم کیږي، تجارت دیم کیږي او انکشاف او پرمختګ دیم کیږي، مونځ عبادت هم کولی شي، دې قانون هم کولی شي. امن وجود ونه لري که تاسو خروار پیسې وي هغه درنه خلک کړي، نو موږ کولی شو د دې قومونو په اتحاد
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند د شخړو د حل یوازینی لاره د قومونو او ولسونو یووالی وګاڼه.
اول قدم کې چې ټول مشکلات په هغه حلېدلی شي هغه زموږ یووالی، وحدت او اتفاق دی. تاریخ شاهد دی چې قومونو اتفاق کړی نو په افغانستان کې ډېر لوی مشکلات په ډېرو کمو امکاناتو حل شوي دي.
د شینوارو د قوم په استازیتوب ملک کمین په خپلو خبرو کې د قومونو د یووالي د شورا جوړېدل د وخت ضرورت وګاڼه.
اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې موږ او تاسو یو اتفاق شو او د دغه سیلاونو چې د موږ باندې بې زیاره روان دي او راتپل کیږي د دغه مخنیوي وکړو. د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاو مخنیوي وکړه.
د مومن قوم مشر جانزیب خان په خپلو خبرو کې وویل دا چې افغان ولس د نړیوالو ننګونو سره مخ دی، په کار ده چې د ننګرهار ولسونه د نوې جوړې شوې شورا تر چتر لاندې راټول شي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
کمی توتیه چې ننګرهار ته جوړې دي، ځوانان تشویقیږي چې د وطن نه وځي، سپینګیري مې وجل کیږي، عالمان مې وجل کیږي، خویندې سرتوري کیږي او وجل کیږي. کله به د دې سوچ کوئ تاسو؟ نو زما عرض دا دی، د دې مشرانو ملاتړ پکار دی.
د ننګرهار د قومونو د یووالي د شورا چارواکي وایي چې دوی سره په لسګونو قومي شوراګانې یو ځای شوي او هڅه کوي چې په ننګرهار کې مدني ټولنې او د دینی عالمانو شورا هم د یووالي په چوکاټ کې راګډې کړي او د امنیت په راوستو کې لاس په کار شي. د دوی په خبره د قومونو د یووالي شورا به د شپږ شلو کسانو څخه یو کمیسون جوړوي چې بیا به ټولې کړنې د دغه کمیسون له لارې تنظیمیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2010 یو سل دېرش پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماښام پنځه نیم بجې کېدونکي دي. دا نیسې اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د کرم ایجنسی د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو شمېره پنځه ته رسېدلې ده. په سیمه کې اوسایي خبریال نن مشال ریډیو ته ویلي په دې پېښه کې دا ویل زیات کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا د کرم ایجنسی په صدې ښار کې نن د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ییزو همکاریو تنظیم په دولسنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره دی. برخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د شنګای تعاون تنظیم په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میلمنو په توګه یو کور ته ولاړل. هلته یې بیا دغه اته تنه وژلي دي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټوله غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د مسئلو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصبې یعنی تاپی حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري. نن په نوښار جلسو کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون د یوې نوې څانګې پرانیسته وشوه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا ګورنر او وزیر اعلی باور ورکړ چې پوهنتون کې په دې څانګې کې به د بنیادي سهولتونو سره د هاسټل اسانتیاوې هم زده کوونکو ته ورکول شي. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې د راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی ریپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی او داسې ایسې نښې نه دي موندل شوي چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د کراچۍ په صورت حال او د رنجرو په معاملات د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دی. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې تیر ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړی وو چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل ده چې وفاق به د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي که سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدل ته نه پاتې کیږي بلکې دا به ډېره لرې لاړه شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رینجرو په حق لاسه فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رینجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه ځکه چې حالات ورځ په ورځ د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضه ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوري طریقه هم ده او د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په آخري مرحلو کې دی، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او د دې تازه مثال د کرم جنسی پاړه چینار یو بازار کې چودنه ده چې پکې سلی رشته نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریبو خلکو دي چې زړې جامعې اغستې یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کوم د ختمولو لپاره چې ډیر کار پکار دی. او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیاتې نارامۍ له کبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتل آسان کار دے او دا سیما د شیعه سنی مذهبین خطو لړکه هم یو اهم ځای دی. اداریا اخره کې وای چې یو وسلواله ډلې لشکر جنگوی العالمی د پیخي زمواري په سر اغستې ده. داسې حال کې به حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک ونیول شي څوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بل دا چې تر ننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی، پکار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی زمواري په هر حال کې پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یوه لیکنه کې د پاکستان پوځ هغې ادعا ته کتنه شوې چې وایي په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنټس د ټاپي په نوم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګیس نلیکې پروژې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ګلیاز د دواړو لیکنو له تفصیل سره.
د امریکا غږ راډیو په یوه مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادعا کوي چې په ضرب عضب فوزي عملیاتو کې 3000 وسلوال وژلي دي. په دغو فوزي عملیاتو کې 478 فوزیان هم وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړي دي. ضرب عضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروستو د هیواد نورو برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویلي شوي چې په دغه عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویلي شوي چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریز لري د وسلوالو مرګ ژوبل شمیرې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړي دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوزي عملیاتو له وجې د پولي هغه غاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې $10 اربع لګښت راځي. خبري ایجنسی کې د ټاپي ګیس پایپ لاین چې 1,114 کیلومتر اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3 اربع کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري ایجنسی کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبري ایجنسی کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمنستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغه ډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي، خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې دغه غونډې ته نوې بدل شوې. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورٹ کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبري وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملت پال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړې، نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې پورز موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی، خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زئی وایي د پاکستان هغه غوښتنې چې په یو لیک کې افغان حکومت را لېږلي له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې دي. د نوموړي په خبره تر اوسه پاکستان د افغان حکومت غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او پاکستان په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د افغانستان دښمن یې خپل دښمن ګڼلی دی. پاکستان په یو پټ لیک کې چې یو سرچینې د مشال ریډیو افغان څنګه تور کړی له افغان حکومت څخه یو لړ غوښتنې کړي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندل، په رسمیت د پیژندو، په افغانستان کې د هند مخنیوي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقدامات پکې شامل دي. زموږ همکار اسد الله لودین په دې اړه له نذیر احمد زی سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د دغو غوښتنو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
دا اعلان دوی کړی و چې د اسلام آباد دښمن به د کابل دښمن وي، خو مونږ دا خبره په واقعیت کې ونه لیدله، ځکه چې د افغانستان دښمنان اوس هم په اسلام آباد کې یا په کراچۍ یا په صوبه سرحد کې ګرځي، خو دوی دښمن ورته ونه ویلي. هغوی ته لکه د دوست یا سوي لاس په توګه باندې هغه له اوسه پورې ساتلي دي. ډیورنډ مسله دا د یو فرد خبره نه ده، د دې صلاحیت نه ده، جمهور لري نه هغه لري، دا د ولسونو د افغانستان د ولس مسله ده. او په هیڅ صورت باندې دا صلاحیت هیڅوک نه لري چې دا خبره دوی سره ومني چې دا د ډیورنډ کرخه نه یادیږي.
دوی وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی ویل چې په افغانستان کې کوم ذهنیت چې موجود ده د پاکستان پر ضد ده، د دې مخه هم باید ونیول شي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو. هند څخه هیڅ مملکت ته به موږ دا اجازه ورنه کړو چې د موږ خاوره د بل همسایه په ملک په خلاف باندې استعمال کړي. دا خبره زره دومه ځکه موږ هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې. خو بهرحال که هغه اشتباهات یا دوی سره کوم شواهد دي، هغه د دوستۍ په فضا کې بیا کېدلی شي چې دوی کره شواهد موږ ته وړاندې کړي، دغه مخنیوی کوو. خو دا چې علني اوس موږ وینو د موږ دښمن هلته موجود ده، مهمه خبر دا ده چې اول دوی باید دا له منځه یوسي تر څو پورې زموږ حالات نورمال شي. بعد له هغې نه په داسې بعضې مشوره خبرو باندې سره مشوره کولی شي.
دوی ویلي چې د افغانستان ملي امنیت اداره کې هم داسې کسان موجود دي چې د تحریک طالبانو پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دا خبرې څومره پر ځای ده؟ او له حکومت نه په ورته وخت کې غوښتنه کړې چې د ملي امنیت اداره باید له داسې کسانو څخه خالي کړي.
اول خو زه دا ردومه چې ملي امنیت د ادارې صلاحیت هیچا سره نشته، او نه دا صلاحیت موږ چا ته ورکوو، نه همسایت او نه په داخل کې دلته چې د بل چا په خبرو باندې موږ خپل نهاد کې چینج راولو. دا بیخي غیر قانوني خبره ده. اول خو دا خبره باید دوی دا جرات ونه کړي چې داسې خبره وکړي. ډیپلوماسۍ نه له اصولو نه خلاف خبرې دي، او دوی باید دا رقم ته غوښتنې ونه کړي او نه به موږ چاته اجازه ورکړو.
بله، او روسي پښتون احمد زئی صاحب، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د دغو غوښتنو په ځواب کې باید پاکستان ته څه ډول خبرګون وښيي؟
موږ افغان حکومت همیشه ویلي دي چې موږ له همسایګانو سره خ دوستانه روابط غواړو، کوم متقابل احترام په وجه باندې. نو احترام متقابل کېدلی شي. موږ هم له همسایګانو نه دغه غواړو چې باید د موږ سره په متقابل کې، لکه څنګه چې موږ په بار بار سره ویلي دي چې موږ خاوره به د بل چا یا د همسایه ملک لپاره نه استعمالیږي، دا د موږ تعهد ده او ان شاء الله تعالی عملي به ښیو. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوو چې د همسایه له خاورې نه د موږ په مملکت کې دغه رقم ته غیر قانوني عمل وشي.
د افغانستان د ولسی جرګې له دویم مرستیال نذیر احمدی سره مو زمونږ خبریال اسد الله لودین مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
بی بی سی خبری ادارے لیکوال او سیڑون کی احمد رشید مقاله خبر کړی چې په کینو موړی لیکلی د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د 13 کال دسمبر برید د هغو پر ضد د پاکستان حکومت تګلارا واضح کړه. د لیکنې تر مخه تر دغه پیښې وړاندې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو یا هم له هغو سره د خبرو په اړه د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه یوې موافقې ته نشول رسیدی. د لیکنې مهم ټکی له منور شاه اورو.
احمد رشید د بی بی سی پر دې لیکنه کې وایي چې په پیښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځینو برخو زیات او په ځینو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی وو، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. داراز په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګه په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړې اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه، پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکوونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګن شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوې دي. خو لیکوال وایي چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس و سامان ورکړي. لیکوال وایي پکار دي چې حکومت په راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوسټ سترګې په لار نوي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابه به د ولس باور هم سیوا کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس پروژې د امنیت لپاره پر طالبانو د اغیز کارولو د پاکستان د دفاع وزیر خبره ځکه د حیرانۍ وړ نه ده چې د دواړو اړیکې له چا پټې نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندلې ده. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس له پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال رډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد له مخې بهی پوز خپل ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کوي. دولت وزیری مشال رډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې له چا پټې نه دي.
موږ او ټول وخت ویلي دي چې پاکستان کچېرې صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډېر زر ختمېږي. زموږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یوه میاشت هم جنگ وکړي. کچېرې د سیمې استخبارات او بهرني ځینې کړۍ ورسره مرسته ونه کړي، هغوی د دې وړتیا نه لري چې یوه میاشت هم جګړې ته دوام ورکړي. دا اوس ګورې دلته چچنیان، عربان، ازبکان، تاجکان، ایغوریان، پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفینو سره، طالبانو سره یو ځای په جګړه بوخت دي. تجهیز هم کوي، تمویل هم کوي، آموزش هم ورکوي، کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي. نو هدف دا دی که دا کړۍ د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي، نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
د ټاپی ګیس پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستانه وغځول شي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر خالد منیر وایي د دغه مهمې پروژې امنیت ساتل ناممکنه کار نه دی، خو ټولې خواوې باید پکې صادقانه همکاري وکړي.
د طالبانو سره خواجه اسد وایي چې موږ به طالبانو ته وویل چې دې حفاظت وکړي. نو غلطه خبره وکړه، افغانستان یو بل ملک دی، اوبه پاکستان کې چې دی تیریږي نو پاکستان کې مالات دومره ټیټ نه دي. 2018 کې درې کاله دي چې هغې پورې امن راشي په ملک کې، دومره فوج ضرورت پکې نه وي. خو دا نه شي کېدی چې پایپ لاین به ته هر لس قدمه باندې فوجی وګره.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د لسو بلیونو ډالرو ګیس وړونکې دا پروژه دغو ټولو هیوادونو د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بللې ده. د سیاسي چارو څیړونکی ایاز وزیر وایي چې د ټاپی پروژې په شان اقتصادي موخې د جنګونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
چین غټ پروجیکټ دی په افغانستان کې دننه، دا ګیس پایپ لاین بل یو مثالی پروجیکټ دی چې انډیا، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول سره په ملګری دي. نو د هر چا په انټرسټ کې دی د افغانستان امن. ایون هغه خلک چې جنگ کوي د هغوی سره دننه چې خبره وکړي، نو هغوی وایي چې موږ د جنگ نه ستړي یو. نو چې هر سړی د جنگ نه ستړی وي ته لار خو به راوباسي.
یاد دیوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتي همکاری او اقتصادي پل ثابتېدل شي، خو که اسلام آباد ورسره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي، پاکستان بیا وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی. ډیر زر به په دغه لړ کې لوزنامه هم لاسلیک شي. د پاکستان پټرولیم وزارت وایي د لوزنامې تر مخه به د کال په سر پاکستان ته درې میلیون ټنه ایل این جی ورکول کیږي چې دا یو ګیس د ګیس یو شکل دی، او دا چې دغه منصوبه به د 15 کلونو لپاره وي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل این جی ګیس پاکستان ته راوستو د پاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده، او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې د پاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي، او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو د پاره وي، او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړي کیږي، کوم چې وروستو 1.5 لک ټنه ته رسول شي، او دا ټیکه به پاکستان سٹیٹ آئل سروی. چارواکی زیاتوي چې په دغه منصوبه به 14 ارب ډالر لګښت راځي، او دا به د روان کال مارچ د میاشتې نه عملي ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاث پراچانه ته پوسوکو، نو دوی وی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی، ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي، او څنګه چې دوی وایي دې کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي، نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پېټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وایي ضرورت په خپل ځای، خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي، ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړي، نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای، نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي، نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته، نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 ارب ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. 1300 میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په جلوزو کې نن د پېښور انجینیرینګ پوهنتون د نوې څانګې پرانیسته وشوه. دغې پرانیست غونډې ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، وزیر اعلی پرویز خټک او د پېښور انجینیرینګ پوهنتون مشر ورغلي ول. د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا او وزیر اعلی په دې موقع باندې په پوهنتون کې زده کوونکو ته باور ورکړو چې د پوهنتون دې څنګه کې به د استادانو او زده کوونکو فنی زده کړې لپاره هر قسم لیبارټری او مشینرین علاوه د استوګنې هم پوره پوره بندوبست کولی شي. دغه پوهنتون کې زده کړه ترلاسه کوونکو د حکومت دا ګام وستایو. عبدالله سهراب چې هم دغه پوهنتون کې د سیول ډیپارټمنټ زده کوونکي دي، مشال لیډو توای
راځي. بالکل، یو لینډ مارک اچیومنت دی چې موږ دومره غټ کیمپس موږ ته الاٹ شو. د یو ٹی پشاور سیټلایټ کیمپس دی، نو دا ډېر امپورټنټ دی ځکه چې هغه ځای اکوموډیټ کول نه شو دومره زیات سټوډنټ. سټوډنټس باندې ته آرام ټول فیسلټیز ورته ودن کیمپس ملاویږي، او ان شاء الله ټیچرانو ته به ایزي هغه لپاره هم سکول دی جوړیږي ماشومانو لپاره.
د انجینیرینګ پوهنتون ډین پروفیسر ډاکټر نور محمد ویل دوی په صبح کې دغه رنگ نور سانګي هم پرانیزي، ځکه چې د دوی په وینا تیر سو کلونو کې دوی ډېر پرمختګ کړی دی.
تر 2002 پورې دی کې 15 ډیپارټمنټس وو، اوس 15 ډیسپلین دی په 23 ډیپارټمنټونو باندې موهیت دی. هغه وخت د یو کیمپس وو، اوس د یو کیمپس دی. فل حال خو په دې کې سلور ډیپارټمنټونو چې کوم دی کار شروع کړی دی، دې کې څه کم 200 کسان یو وخت مونږ انرول کړی دي. ان شاء الله 3200 پورې به ان شاء الله زمونږ سټوډنټانو تعداد رسی، او دې سره سره به د ډیپارټمنټونو تعداد هم تقریبا د 10-15
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی پخپل وینا کې غونډه کې موجود وزیر اعلی خیبر پختونخوا او ټولو وایس چانسلرانو نه غوښتنه وکړه چې په صبح کې د پوهنتونونو شمیره یا مقدار مخ په زیاتېدو دی، خو له معیار هغه شان نه دی سرنګ چې پکار دی او باید په دې اړه دې پاملرنه وکړي شي. تیر 12 کالو کې په دې ملک کې په پوهنتونونو 1500 ارب روپے لګول شوي دي چې له وجې مقدار ښه زیات شوی دی، ولې تعلیمی معیار یې سوالیه نشان دی. د پامړله چغونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خټک په خپله وینا کې زده کوونکو او وایس چانسلرانو ته باور ورکړو چې د زده کړې معیار ښه کولو او دوی ته اسانتیاګانو ورکولو کې صوبایي حکومت ناسوهم کیږي، نو دوی ورته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو دروان خبرونه د پای شي بودی رودونکو د نسیه اجمل لند خبرونه اورو.
د قربان جنسې د پاړه چنار په عیدګاه مارکیټ کې په پرینه چاودنه کې د وزل شو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په لخوا د قربان جنسې په صدې خار کې د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیټیکل چارواکو په ګډون د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ایزو همکاریو تنظیم په دولتنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره د پخوا د افغانستان اجرایي رئیس هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. په ننګرهار کې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ اته تنه وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان د تولنه خوګانی نن مشال لیډیو ته ویلي، تېره شپه د بهسود ولسوالۍ اړوند میرزا کلا سیمه کې درې تنه د میمنو په توګه یو کور ته ولاړل، او هلته یې بیا دغه اته تنه وژلي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین علمی بلخي نن مشال لیډیو ته ویلي، د پاکستان، ایران او اروپایي هېوادونو کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو پاړه لاړوند چارواکو سره خبرې کړې دي. نن په نوخار جلوسو کې د پېښور انجینیرینګ پوهنتون د یوې نوې څانګې پرانیسته وشوه. په دغه موقع د خیبر پختونخوا ګورنر او وزیر اعلی زده کوونکو ته باور ورکړ چې په دې پوهنتون کې به د بنیادي سهولتونو سربېره د هاسټل اسانتیاوې هم ورکول شي. د مصر چارواکي وایي چې دوی په سینا ټاپو سیمه کې راغورځېدلې الوتکې د څېړنو لومړی رپورټ ته حتمي شکل ورکړی دی، او په دې کې داسې هیڅ نښې نه دي موندلې چې د الوتکې راغورځېدو سبب کوم غیر قانوني مداخلت یا ترهګر اقدام و. د ترکی سرکاري میډیا راپور ورکوي د دا هیواد ځنو هغه سرتېرو خپل کیمپونه پرېښودي دي چې د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې تر ولکې لاندې سیمې موصل سره نږدې د عراق په شمال کې ځای پر ځای کړل شوي وو، او ټاکل شوي چې نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما دفاع وزارت کې وینا کوي. په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
د خبرونو ولدې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې موجونو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کړی. د خدای پامان.